پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دوي مګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو اونیس پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له شاهین بنیري اورو.
ستړی مشه سهار مو په خیر. لومبې د یو مهم خبرونه په جمرود کې په ورونی ځان مرګي برید کې د وجل شو کسانو جنازې تیر مخام په خپل کولو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. اسلام آباد بعد پرورې په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي او د امریکا حکومتي سرچینې وایي غدری امریکایي وګړي چې تیر ونه په بغداد کې را درک شوی وو په عراق کې د یو ایران پلو شیعه ډلې لخوا تختول شوی دی. دا خبرونو تفصیل په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وجل شو کسانو جنازې تیر ماخام په خپل کلیو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته سپارل شو. په وجل شو کسانو کې د خاصدارو ځواک لاین افسر نواب شاه خبریال محبوب افریده او د باړې ملک دین خیلو د وی کورنۍ درې غړي هم شامل دي. په برید کې ټپي شوی د لیوی ځواک ظهیر احمد مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سي وویل.
دا ٹریفک اسکواڈ اٹینڈنس مونږه خلو سهار وختي هغه سلسله کې زبار وروتم کرخانو مارکیټ ته نو بس هغه کې بیا یک دم دا واقعیا را پیښ شو. زما خپل کې غټ فرق راغله هغه ماته شوی هغه پلیستر شو او لاس مې نه هم بس هر طرف ته ویرانی و او ها هوا چغه و بد حال و جی بیا په موقع باندې داسې خلکم پرشرایز وو داسې کوئک ریسپانس هم نو مطلب ریسک کوئک نو چې څوک مخې لارتلای نشول.
د چارواکو په وینا په دې ترهګر برید کې یو لستنه وجل شوی او شل ټپیان دي. دریو بیلابیلو وسلوارو ډلو د برید پړه منلې ده. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره تر سعودي وروسته ایران ته تللې. تیره ورځ په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل.
یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ حساس تایید دي نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلې دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه تر هغه یو سخت دریځ ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابی کوو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو.
د ایران سرکاري ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې باید ریاست سره هغه مهال خیشي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې سعودي په هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر د جنوري په دویمه نیټه اعدام کړ. په پېښور کې د مدني ټولنو غړیو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د اتحادیې مشر قمر نسیم تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې د کم عمرۍ د ودونو ختمولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او پاغي دواړو کې ډیکلریشنز پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمره د واده د ختمه حواله سره کوم څه د اقدامات کوي د دنیا د مفتیانو او د علماو په مخ کې دا ډیکلریشن او دا غي په انډورسمنت باندې پاس کړل شوی دی. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمره چې کوم ودرې د اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب دی.
سن او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسوده منځوري شوې دي خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې لړ کې په یو قانون منځورولو نه دي سلا شوې. اسلام آباد بعد پروري په شپږمه نیټه افغانستان کې د سولې پاړه د سلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د چین او امریکا غا چارواکي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره په یو نقشه کار کوي وایي چې دوی به د فروری د میاشتې په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې راغونډېږي. د دغه څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د غونډې اعلان د جنوري په 13 نیټه په کابل کې د خبرو نه وروسته شوی و. د کابل د غونډې نه وروسته په یو شریک بیان کې ویل شوي وو چې د طالبانو سره د خبرو د پیل په اړه پرمختګ شوی دی، خو په دغه اړه هیڅ معلومات ورنکړل چې په دې خبرو کې د طالبانو کومو ډلو برخه اخیستو ته غاړه ایښې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډه کیږي، د غربت پر ضد مبارزه کوونکي یوې ادارې آکسفیم په خپل راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 2/3 مالدار خلک د نړۍ د نیمې آبادۍ نه ډېر مال دولت لري. آکسفیم وایي سره د دې چې د نړۍ مشران وخت په وخت د مالدارو او غریبو خلکو ترمنځ د نابرابرۍ په اړه بحثونه کوي، خو په تیرو 12 میاشتو کې دا نابرابري نوره هم ډېره شوې ده. په ډیوس کې کیدونکي د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د سلویختو هیوادونو مشران برخه اخلي. دا غونډه به د جنوري د میاشتې تر 23 نیټې دوام لري. او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تېره اونۍ په بغداد کې له درکه شوي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي. رویټرز خبری اجانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې دا درې امریکایي وګړي ناپیژندل شو وسلوالو د جنوري په 15 په بغداد کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې د امریکا پوځي ځواکونه له عراقه وتلي، دا ړومبی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای د جمرود د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو مړي پرون ماخام د وی پخپل کلو کې خاور ته وسپارل شو. دغه پیښه یو ټپی شوی تن له حکومت غواړي چې د درملنې خې اسانتیاوي ورته برابر کړي.
یوم اخبا زخمی دا یوم سر لگه دلی نو دا غوالو چه سهولت بی علاج خکیگی.
دا پاکستان دا پارلمان یو شمیر غړي پر حکومت نیوکه کوي چې دا ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. دا دفاعي چارو یو پو هم وایي چې حکومت هر څه پوست ته پریخي دي.
اغا وړه کدهونه هم لکه دی نه دی اغستی او دینه چې صرف فوج څه کوي نو بس دا کافی دی.
او د قانوني چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي حکومت هڅه کوي چې د 13 کال نه د کم عمر یوې نجلۍ واده کولو د کار د مخنیوي لپاره په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
18 کال شي اسمبلی کې سیاسي پارټیانې دي موږ غواړو چې دې ایج باندې متفق شي.
تاندې هلي 19 پروګرام هم اوري لمشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي د جمرود د پرونی ځمرګي برید د وجل شو کسانو مړي د غوي په خپل کلو کې پرون ماخام خاور ته وسپارل شو. په دوی کې د خاصدارو ځواک دی و لائن افسر نواب شاو د سیمې دی و پیژندل شوی خبريال محبوب اپریدی ترڅنګ د باړې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي وجل شوی دي. چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې یو لستنه وجل شوی او د پاسه شل نور جوبل دي چې د جوبلو غو درملنه د پیښور په حیات آباد روغتون کې روانه ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د جمرود د خاصدار ځواک لائن افسر نواب شاه پریدی جنازه په شاکه سیمه کې او د خبريال محبوب پریدی جنازه په برکمبرخیلو باډه کې ترسره شوه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو او خبريالانو پکې ګډون وکړ. همدارنګ په دې پیښه کې د باډې د ملک دین خیلو د یوې کورنۍ درې غړي 28 کلن شاه فیصل پریدی د نوموړي کورودانه او 6 کلن زوی شازیب هم وژل شوی دی. دغه کورنۍ د باړې نه جمرود وزیر ډنډ ته را رسیدلې وه چې د دغه برید ښکار شوه او د 6 کلن شازیب یو ډیر زړه بوګنونکی تصویر په سوشل میډیا خپور شو چې دی پکې په وینو سور په سړک پروت دی او بنیان یې په چرو سوری شوی او په لاس کې یې د 100 روپو یو لوټ هم نیولی دی. خلکو پرې سخت خفګان ښکاره کړی دی او ویل کېږي پلار یې یو غریب مزدور وو. د جمرود په دې پیښه کې د جوبل کسانو درملنه په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روانه ده او هلته یو جوبل شوی تن بادشاه ګل مشال ریډیو ته وویل
زه روان وم، کارخانو پټک باندې را شوه، بس ځان ته خبر نه شوم، یو دم ډز شو، دمانکه وشوه او بس ور ولګېدو. یو مې د خپا زخمي ده، یو مې سر لګېدلی، اوس مې ایکسرے وکړی، چرې پکې دي، نو مونږ پرایویټ وکړی. نو دا غواړو چې سہولت وي، علاج ښه کېږي.
د لیوی ځواک ظهیر احمد هم پکې جوبل شوی او د دغې پیښې په اړه یې وویل
د ټریفک سکواډ اټینډنس مونږ خلو سهار وخت هغې سلسله کې زه بار ووتم کرخانو مارکیټ ته، نو بس هغې کې بیا یک دم دا واقعه را پیښه شوه. زما خپا کې غټ فرق راغلی، هغه ماته شوی، هغه پلستر شو او لاس مې او بس هر طرف ته ویرانی وه او ها هو چغې وې او بد حال و. جی خلکم پریشرائز وو، داسې کویک ریسپانس هم نه وو، مطلب رسک کویک نه وو چې څوک مخې لراتلی نه شول.
او یو بل جوبل شوی تن کاشف زیاته کړه
کرخانو لرتلم هلته کار له او بس دلته دغه چک پوسټ لره ورسو، ځکه یو زوردار دمکه وه، نور بس بیا یې نه باد زه نه یم پوه شوی. زما پخه بس یو دوه ځای معمولي زخمي ده، عمر نه زخمی شوی ډیر، خو بس شکر د خدای بس کړی یو.
د خیبر په جمرود وزیرډنډ سیمه کې د دغې پیښې پړه لشکر اسلام وسله والې ډلې او تحریک طالبان شمالي وزیرستان ډلې په ګډه په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، په ټولنیزه میډیا کې داسې خبرونه راغلي دي چې په چارسده کې د باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید شوی دی. دغلته خلک تللي دي، ډزې کړي دي، بیا څه وخت پس دغلته وایي چې پوځ هم غوښتل شوی دی. په دغه اړه موږ هڅه کوو چې خپل خبریال ته لاړ شو، دغه نه معلومات واخلو. او اوس په دغه د ترهګرۍ او د نامنې پیښو له موضوع سره تړلې یو بل رپورټ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. د هغه هیواد د پارلمان غړي وایي چې حکومت د ترهګرۍ ضد اعلان کړی پلان په سمه توګه نه عملي کوي، چې له امله یې د هغوی په خبره د هیواد امنیتي وضعیت خراب شوی دی. دا چې پر دغه موضوع د چارو پوهان څه وایي، دا به د منور شاه په رپورټ کې وورو.
په دې وروستیو کې یو شمیر پارلماني غړو په حکومت نیوکه کړې چې د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کوي. د ګولپوراز په قامي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي شیرین مزاری پارلمان ته خپل وینا کې وویل چې د داخله چارو وزیر چودري انصار علي خان د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف قانوني کاروي وکړي، دا چې په موجوده حالاتو کې په نېشنل اکشن پلان باندې څومره عمل کیږي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تات مسعود وای دغه پلان چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی و د هغې په ترلاسه کولو کې ناکام دی. نوموړی زیاتوي
تاسو وګورئ چې ځینې ډلې او کسان داسې دي چې د حکومت او اسټبلیشمنت ډېر خوښوي، د مثال په توګه جماعت و دعوه، جیش محمد او یا بیا د لال مسجد مولانا عبدالعزیز. حکومت وایي چې د دوی خلاف ورته ثبوتونه نه ملاویږي. نو عبدالعزیز ملا خو د هرې جمعې پر ورځ په خپل تقریر کې دومره خبرې وکړي چې پر خلاف یې د نېشنل اکشن پلان لاندې کار روایي کېدای شي. خو چودري نثار علي خان وایي چې تاسې یې پر ضد ثبوت راوړئ، نو موږ به پر خلاف کار روایي وکړو. اوس چې هغه ته دغه هر څه نه ښکاري، نو خلک به څه وکړي؟
دارا د قبایلي سیمو پخوانی سکتر او ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي په نېشنل اکشن پلان کې حکومت یوازې په پوځ تکیه کوي، حالانکه په دغه پلان کې د سیول حکومت د کولو هم ډېر کار دی. نوموړي وویل
د مدرسو چې موږ ورالو ګورو، نفرت تقریبونه چې ورته وګورو چې دغه سي ترجمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر واندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخیستې او دی نه چې صرف فوج څه کوي، نو بس دغه کافي دي. دې کې حکومت ته پکار دي چې خپل پروسیجر یا چې کوم محکمې دي پاکستان کې، کومې ادارې دي، هغې هم په وړاندې لاړ شي او یو همت ځان کې پیدا کړي.
هلته تلت مسعود وایي که د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو دا حال وي، نو په راتلونکي کې دا هیواد د لا نور مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
دا ډیره د مایوسی خبره ده چې پر نیشنل اکشن پلان هسې عمل ونه شو لکه څنګه چې تمه وه. د هغې د وجې نه وسلوالې ډلې یو ځل بیا سر راپورته کوي. څو ورځې وړاندې په کوټه کې او تېره ورځ په جمرود کې ځانمرګي بریدونه د دې څرګندونه کوي او داسې ښکاري چې وسلوال یو وار بیا د پاکستان دننه او بهر خپل فعالیتونه سیوا کول غواړي. خو د افسوس خبره دا ده چې د دې هیواد حکومتي او پوځي مشرتابه د خپل هیواد د اندرونی حالاتو نه زیاته توجه سفارتکارۍ ته ورکوي.
بل خو د پاکستان مرکزی حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د نېشنل اکشن پلان تر مخه یې په هیواد کې په زرګونو کار بیان کړي او د وسلوالو قوت یې ډیر کم کړی دی.
د منور شاه رپورټ اوریدونکو څنګه چې تاسو ته وویل چې په داسې خبرونه دي چې په چار صده کې د باچا خان یونیورسټي د هغې یو کیمپس دی په سرډیرو کې هلته ډزې وشوې څه وخت مخکې. په دغه اړه معلومات اخلو. شبیر جان را سره چې زمونږ خبریال دی ټلیفون پلی کې دی. شبیر، دغه ډزې څه وخت وشوې؟ څه معلومات لرئ؟ څه د مرګ جوبلي په اړه پکې څه اطلاعات تاسو سره راغلي دي؟
باجا سے بالکل لگ شی بوان دی زما هم د هغه په هنتون یو د کون کی باسه سره خبرو شو. هلته کې په هغه وخت یو په کلاس کې موجود نه هغه مشال لیډو تا دغه وی چر دی په کلاس کې ناس تو ناتر د دغه وزنه وردل نه چې د خپل استاد سره بهر وروته نو ډیر زیاتې دغه وی ردی په وینا چې درې سلور کسان را نو تو په دغه په هنتون تا خو دی یو چې دغه دغه ډیر زیاتې دغه نه دی بس واپس کلاس ته تختیدل او دغه ماشوم وایي چې دوی اوس ته کالج نه بهر دي. اوس هم لږ روان دی پولیس او الیټ فورس راغلي دي او دوی چې یو پولیس اهلکار دوی په خپل سترګو باندې بللي دي او نور دې وخت د چار صدې پولیس یا څو کوم سرکاري چارواکي دا اطلاعات یا معلومات نه دي ورکړل چې دې وخت کې څو کسان ژوبل یا دا وخت د مرګ ژوبل پکې دومره معلومات نشته. خو باچا جی اوس هم دا ویم چې دا وخت کې هلته کې دغه سټوډنټ موږ ته وویل چې را دې وخت ډز روان دي پولیس راغلي دي ګیر چاپیره علاقه ورکې راځي تر خصوصي پولیس او چې د علاقې بارک ویته چې دا چې سړې په لوخي سړې روسي مده په دغه ځای کې دا په هنتونه جوړ شوی دی او ګیر چاته د دینه بس پټي دی ډیره داسې غیر شانت علاقې دا باندې وسره ګیر چاته دوه منشته دی.
خاره تاسو وایئ چې دغلته سمنيتي ځواکونه چا خو په دې فیسبوک چالي کړو چې پوز ور بدل شوی دی پوزي سرتیری هم دغلته تللی دی او پولیس هم دی او د امنیت نو څه وځه کراته نورم لږ تفصیل راکړي.
اږي بالکل دا نیت ته په هغه حکومت تاسو ته چې کوم سرکاري چارواکي دی هغه لا تر دې دم خبر سره ونه کړل چې شرایط مشروف دي. خو دین علاوه کوم درس کې 1122 ترجمان دی بلال هغه مشال لیډو ته ول چې دې ټیمونه هم تللی دي الیټ فورس ټیمونه دي هم آل تللی اللي دي له پولیس ته خو نه هم پولیس تللی چې هغه دې څومره پولیس ته هم دغه تر اوسه لري او دغه علاقې ولخي غشتره بل باچا ته تاسو چې د خنې نوې په دغه علاقې کې یو خو پټي نو لږه ډېر زیاته د دوم دی نو هغه علاقو تاسو ورکړي دي هم نه خو چې کوم سټوډنټان او استادان دي هغه عمل تک دن دي او چې کوم پولیس والا دي هغه د پونتون ګیر چاپیره لګیا دي او دغه د لږه تبادله هم روانه ده.
او دا د یخنې موسم د چټیان خو نه وي کنه توای چې د کوونکی په دغه پونتون کیو
دا بالکل نه چټیان نه وي دا خو څنګه د سمستر سیستم د نصاب پر د کنه دغه مختلف سټوډنټان دا کې دا کومه پاتې دي مهمه خبر دا و چې نن دا خان عبد الله فر خان باچا خان کلینو په دغه پونتون کې نن په دای حواله سره یو مشاعره هم اتا دا که شی وو چې اوس بل څه مستقیم کې به دا مشاعره هم کوم کې دا چې په کې ډیر زده کوونکو اجازه شان شاعرانو لیکوالانو هم ګډون کوو.
صحیح شو ډیر مننه موږ ستاسو ته بیا مرزو وخت په وخت شبیر جان ستانه د تازه معلومات خلو اوریدونکو. دا شبیر جان او چې په 400 کې په سر ډیرو سیمه کې چې د باچا خان په هنتون کم کیمپس ته پاغه وای چې وسلوال بریج شوی دی دغلته وسم لا عملیات ویل کیږي چې روان دي کوشش کیږي چې دغلته چې کوم دننه ایثار زده کوونکي یا دغه خونکي استادان دي یا نور کوم ملمانه د مشاهره لپاره یا ورغلی یا پلارو چې دغه حفاظت یقیني کړل شي. تاسو نور معلومات ترکو
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او صفو شپږ سوه یویش پلندو صفو 2013 پنځل زرا 3 سوه 6 پنځل زرا 5 سوه 6 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ د واري لپاره تر سعودي ورسته ایران ته تللی ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونو په دغه لړ کې د پاکستان هڅه ستایلی دي. نو شریف دغه راز هیله سرګند کړی دا چې ډیر ضرب د تهران او ریاض اړیکې بیرته خشي. نو موري هم داراست تر هغه او سخدری زی د سیمه د هوادونو ګډ دښمنان بللی او پر زده د ګډو هڅو د پرمخ وړلو پر خبره ټینګار کړی دی. په دې اړه تفصیل په خبره د مشال رادیو د خبريال پر رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ داوري غوښتنه کړې او هیله یې ښودلې چې ډېر ژر به د دواړو هېوادونو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شي. نوموړی همداراز وایي ایران له سعودي سره تعلقاتو ښه کولو ته لیوالتیا ښودلې او په نږدې راتلونکي کې به پاکستان او ایران د دې لړۍ د څارلو لپاره ځانګړي استازي وټاکي او په خبره چې له سعودي مقاماتو سره به په دې اړه خبرې وکړي او به هم د استازي ټاکلو ته وهڅوي. دا څرګندونې صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی شریف ویل چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ پر رامنځته شوې شخړې اندېښمن دی. د دې شخړې هوارې سپېڅلې مشینې وباله وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او سختري تر ناورین سره مخ ده چې پر ضد یې باید شریکه جګړه وشي.
مشن ہے
دا یو ډیر مقدس مشن دی او زما په خیال پاکستان ته پکار دی چې دوه اسلامي هیوادونو ترمنځ د معاملاتو د حل کولو په لړ کې دا ډول ډول تر سره کړي او مخلص حل ځلې وکړي چې موږ لګیا یو تر سره کوي. سعودي عرب زموږ د موقف او کوشش تعریف کړي او همدارس تهران زموږ هڅې ستایلې دي. نو ما په دوه هیوادونو کې زموږ د وختنې په اړه مثبت جواب موندلې دی. دا یو داسې وخت دی چې موږ د یو ستر دښمن سره جګړه کوو چې هغه تر هغه او سخت دریځ ده او موږ به دې جګړه کې هله کامیابی کوو چې موږ ټول یو موټی او متحد شو. پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز لخکر جنرال لاهي شریف د ایران له دفاع وزیر سره لیدلی او په دوه اړخیزو او د سیمې په امنیتي وضعیت سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي ښاغلی لاهي شریف تر هغه یو نړیوال ګواښ بللی چې د سیمې د ناکرارۍ پوره وړتیا لري او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. دا یادونه وړ ده چې د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شیعه عالم باقر النمر اعدام کړ چې مظاهره چیانو یې پر ضد په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او قونسلګری برید وکړ او هغه یې وسیزل. د دې پیښې په نتیجه کې سعودي سملواله له ایران سره سفارتي تعلقات پرې کړل او ورسره بحرین، سودان او کویت هم له تهران سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات وځنډول.
دا مشال ریډیو ده.
بلوڅ سیاستوالانو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اکبر خان بوګټي د وژنې په قضیه یا کیس کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کېدو پر عدالتي پریکړه انتقاد کړی دی. بلوڅ سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل په دې مقدمه کې باید مشرف ته سزا ورکړل شوی وای. د بوګټي زوی جمیل بوګټي وای پر دې سربېره چې د انصاف تمه نه لري لوړو وزارتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وښيي چې په پاکستان کې عدلیه آزاد نه ده. خو د پرویز مشرف ویاند د خبر ردوي وای پر مشرف جوړې شوې مقدمې سیاسي دي او دا چې د هغه هیواد عدالتونه پر انصاف ولاړې پریکړې کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی زوی جمیل بوکټی وای د کوټي عدالت تر فیصله وروسته وست خپل پلار وژنې پاړه اعلی عدالتونو ته ځي. نوموړی مشال راډیو ته ویل د دوشنبه پر ورځ د اکبر بوکټی وژنې په قضیه کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف بری کول هغه څول چې د یتم لرله. جمیل بوکټی وای وسلوړو عدالتونو ته ځکه ځي چې نړۍ ته وخی چې په پاکستان کې عدلیه او نور ادارې ازادي نه دي.
عدالت میں ایک منٹ کے لیے نہیں آیا.
یعنی پرویز مشرف چې زما ور باندې د قتل داوه ده د یو منٹ لپاره هم عدالت ته نه دی حاضر شوی. د اکبر بوکتی د وجنې هیڅ پلټنې پیل نه شوې. صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت باید پلټنې کړي وي خو هغه هیڅ ونه کړل. یوازې ویناوی کولې چې د اکبر بوکتی قاتل به عدالت ته وړاندې کوي. ما په خوا هم ویلی وو چې بلوس ولس دې په پاکستان کې له هیڅ چا د خیر تمه نه کوي. نو نه به په های کورټ کې را سره انصاف وشي نه په سپریم کورټ کې. خو نړۍ ته خودل غواړم چې دلته نه جمهوریت شته نه عدلیه آزاد ده او نه هم رسنۍ.
جمهوریت ہے نہ جوډیشری آزاد ہے نہ پریس آزاد ہے.
خود پخوانی جنرال پرویز مشرف وایاند آسیا اسحاق وای د مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي او دا ردوي چې ګواکې په پاکستان کې عدالتونه آزاد نه دي.
پرویز مشرف کے خلاف اکبر بوکتی کے قتل سمیت جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں.
لومړی خبر اداده چې د اکبر بوکتی وژنې په ګډون د پرویز مشرف پر ضد ټول مقدمه سیاسي دي. دویم دا مقدمه د غچ یا انتقام له ذهنیت سره جوړې کړل شوې دي او بل دا مقدمه په سیاسي میدان کې د یړې لقب له جوړې شوې دي ځکه چې دا ټولې مقدمه هغه وخت پیل شوې چې مشرف په 2013 کال کې پاکستان ته دستنېدو او په سیاست کې د برخې اخیستو اعلان وکړ. هغه وخت مشرف ویلی وو د پاکستان پر عدالتي نظام باور لري، هیڅ غلط کار یې نه دی کړی، نو ځکه به د ټولو پر دروغ ولاړو مقدمو مقابله کوي. هغه باوري و چې له دې مقدمو به په عزت بری کیږي.
نواب اکبر خان بوکټی په 2006 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې وژل شوی و. د اکبر بوکټی مشر زوی جمیل بوکټی وایي کله چې د ده پلار ووژل شو، نو د زیات فشار له کبله د ده د پلار جمهوري وطن پارټۍ ډلې کسان هم ورسره ونه درېدل، او د اختر منګل له بلوچستان نیشنل پارټۍ پرته هیچ چا د احتجاج په توګه له اسمبلیو استعفا ورنه کړه. د تور پورې کړ چې د بلوچستان پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ تر واکمنېدو وروسته هم د وژنې هیڅ پلټنې ونه کړي، خو ډاکټر مالک بلوچ مشال راډیو ته وویل د ځکه دا کار ونه کړ چې قضیه په عدالت کې وه.
قضیه په عدالت کې وه، هر څه په عدالت کې روان ول. ما ته دا وویل شول چې د وزیر اعلی په توګه د زه پرویز مشرف ته عدالت ته له حاضرېدو استثنا یا برات ورکم. ما وویل زه ورته برات یا خلاصې نه ورکوم، باید هغه عدالت ته حاضر شي. اوس خو عدالت فیصله وکړه، موږ ټول یې باید درناوی وکړو او وی منو. خو زما شخصي نظر دا دی چې له نواب صاحب سره او بلوچستان سره چې مشرف ظلم کړی، د هغه سزا باید ورته ورکړل شي.
د دوشنبه د ورځې عدالتي فیصلې په اړه د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل ډلې مشر اخترجان مینګل وایي مسأله دا ده چې وژل شوی کس بلوچ دی چې غږ یې نه اوریدل کیږي.
وژل شوی کس بلوچ دی چې تر ننه فریاد یا غږ نه دی اوریدل شوی. تر چا چې د قتل دعوه ده، هغه نه یوازې پوځي دی بلکې پوځي جرنیل دی. په دې هیواد کې دا دواړه طبقې برابرې یا مساوي نه دي چې ته به دا ووایې چې بلوچ ته به انصاف ورکړي.
اختر منګل زیاته کړه پخوا یې هم د نواب اکبر خان بوکټي وژنې په اړه غږ پورته کړی او اوس هم د هغه له زوی سره ولاړ دی، خو وایي دوی زیاته هیله نه لري چې د بوکټي کورنۍ ته به انصاف ورکړل شي، ځکه چې په پاکستان کې عدلیه هومره آزاده نه ده چې په کار وه.
دا مشال ریډیو ده.
پداسې حال کې چې د پاکستان د سند او پنجاب صوبو سملایو د واده لپاره د هلک او نجلۍ د عمر د حد ټاکلو لپاره قانوني مسودې منظوري کړې دي، د خیبر پښتونخوا په سملای کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي لا هم په دغه اړه د یو قرارداد پر راوړلو نه دي سلا شوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې وروستیو کې ویلي دي چې د کم عمرۍ واده باید د اسلام د شرعي اصولو خلاف یو عمل ونه بدل شي، خو تیره ورځ په پیښور کې مدني فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر دغه بیان نیوکه کړې دي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د قانوني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په وړوکوالي کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سزاګانو سختولو او د واده کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو په لړ کې د پښتونخوا د اسمبلی ټول ګوندونه یو نظر نه لري.
چونکہ دا یو جنې شناختی کارڈ جوړی گی 18 سال کی پکار دے چدا جنې کمی واته ایج دے دا 18 کال شي سانه چې زموږ اسمبلی کې سیاسي پارټیاں دي موږ غواړو چې دې ایج باندې متفق شي.
هم په دې لړکی 13 ورس په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا سیول سوسایټیز نیټورک په نوم د مدني ټولنو د سوري اعلان دی. په یو خبری کانفرنس کې د یادې ټولنې مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو په لړ کې نوې ستونزه اسلامي نظریاتي کونسل راپورته کړې ده، او د یادې ادارې مشر د واده لپاره د عمر یو حد ټاکل او د دې لپاره قانون سازي کول غیر اسلامي ګرځولې دي.
په خرطوم کې او په قاهره کې چې کوم د اسلامي ممالکو کانفرنس شوی او په هغه دواړو کې ډیکلریشن پاس کړل چې په مسلمان ممالک چې کوم دین هغه په خپل خپل ملکونو کې د کم عمرې د واده د ختمه حواله سره کوم څه د اقدامات کوي. نو د شیرانی صاحب دا وینا چې د بچپن یا د کم عمرې چې کوم واده د اسلام سره موافقت کړي او د دې خلاف خبره کول ګناه ده، نو دا موږ د پاره چې کوم دی بایسه تعجب ده.
د ماشومانو د حقونو لپاره په قبایلی سیمو کې د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر زرعلي خان اپریدی وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخې نیولو لپاره هغوی په قبایلی سیمو کې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
پټا کې موږ یو کمپاین شروع کړی دی، نو موږ پوسټ کارډ ساين کوو د خلکو نه، او هغه بیا موږ نواز شریف ته حکومتي اسمبلی ته لیږو چې دا ماشومان عمر د 14 نه 18 کالو پورې شي واده لپاره.
پسین صوبه کې د واده لپاره د هلک او جینۍ کم نه کم عمر 18 کاله ټاکل شوی دی، او په پنجاب کې د هلک عمر کم نه کم 18 او د جینۍ 14 مقرر کړی شوی دی، او په دې باندې د عمل نه کولو په لړ کې په سین او پنجاب کې سزاګانې سختې کړی شوی دی. خو د پښتونخوا صوبې لپاره د پښتونخوا د اسمبلی نه د داسې یو قانون منظورولو په لړ کې د قانوني چارو لپاره خصوصي معاون عارف یوسف وایي
مونږ جی آئی تم اور مولانا فضل الرحمان کا میرے گروپ دے آگے تم اور نور سونے اسلامک پارٹی دے آگے تم مونږ ریکویسٹ کرو کہ مونږ سره یو ٹیبل باندې کینی کہ بیا بات کے سو کے احتجاج کی بیا مسئلے مسائل جوڑی نو میں چاپس کی کین او دی باندې خبرو کو بیا دا بل پاس ہو جی
دا یادونی وردا چې دا وعده لپاره کم نه کم عمر دا 13 کاله ټاکلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې هم د قانوني مسودې منظورولو هڅه شوې وه، خو هغه وخت هم د پښتونخوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دغه قانون منظورولو نه و سلا شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 10:30 شوې د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د پوهنتون استادانو زده کوونکي وایي وسلوالو نن سهار د پوهنتون په انتظامی څانګه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د پوهنتون دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. په جمرود کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو کسانو جنازې تیر مخام په خپلو کلو کې وشوې او د دوی جسدونه خاورو ته وسپارل شو. په وژل شوو کسانو کې د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه، خبریال محبوب افریدی او د باړې ملک دین خیرو دی کورنۍ درې غړي هم شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي سعودي او ایران د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې د هواري په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې بیا ښه شي. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د وړوکوالي د ودونو په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر په وروستیو څرګندونو نیوکې کړې دي. سند او پنجاب صوبو کې د واده لپاره د عمر د حد ټاکلو قانوني مسودې منظور شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سیاسي او مذهبي ګوندونه لا په دې معامله نه دي رضا. اسلام آباد به د فروری په 6 نیټه افغانستان کې د سولې په اړه د څلورو هیوادونو د سفیرانو ترمنځ د خبرو د دریم دور کوربه وي. ملګرو ملتونو په راپور کې ویلي دي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په عراق کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پاوشا 3,500 کسان غلامان کړي دي، او د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیر ونه په بغداد کې لدرکه شي وو په عراق کې د یو ایران پلوه شیعه ډلې لخوا تختول شوي دي.
او سوریدونکو، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راته په پاکستانی ورسپانو کې د دزینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي د افغانستان مفاهمتي عمل د بحالې لپاره جوړ کړی شوی څلور ملکی رابطه کمیټې ټولو افغان طالبانو ډلو باندې زور راوړي چې هغوی له افغانستان حکومت سره زر تر زره د امن مذاکراتو پیل وکړي. په دې موخه د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې افغانستان کې امن د خطې او په پاکستان کې د امن د بحالې اولین شرط دی. د ادارې په وینا چې افغان خارجه وزیر خبره تر سهده سمه ده، خو حقیقت دا دی چې افغانستان حکومت هم په خپل د ترهاګرۍ د خاتمې لپاره وړاندې راتلل پکار دي، او دا هم چې پاکستان به شکا تل په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ته معلومه ده چې د دوی امن له افغانستان سره تړلې دي. دریا اخر کې وایي اوس ښکاری دا چې د نور ملکی کمیټې یو خاړخته روانه ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اجر سپڼ خپل ادارې کې وایي چې خصي حد هر انسان بنیادی حق دی، خو که په پاکستان کې وکدل شي نو معاملې بل رنګ ده. دلته په ګډ ګډ کې جالي ډاکټران لګیا دي او د انساني ژوند سره لوبي کوي، خو چار دي د خیبر خواخوی چې انتظامی یې په پبو او زاخیلو کې د یوې چاپی دوران د اتای ډاکټرانو وکلی نکونه وتړل. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا د حکومت د یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا عمل ټول خیبر پښتونخوا ته ورسول شي. ادارې اخیری کې لیکي خبر دا وی چې د صحت محکمه خپل کارمندانو ته سوچ جالي کلینیکونه کوي، ورته وایي چې خپل ځندې بند کړي او د دې لپاره دوی ته یو نیټه ورکړي، او بیا د دغه ټاکل شوی نیټه رستو په غټه پیمانه اپریشن شروع کړی او دا اپریشن نه یوازې د دوی پر ضد بلکې د جالي دوایانو خرڅونکو پر ضد هم وی چې دا شند دی اولس دا مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې حواله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارن افیرز مجلې د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر راپورته شوی نیوی کړکیچ کې د پاکستان د رول او د غید اغیزمنتیا یا د غرول د سرنګوالي او حمله امریکا خبرېدونکو نیویورک ټایمز رسپانه بیا د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پر سر د هغه واد ملي او والی حکومت کې د اختلافاتو پر موضوع لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی تاسو ته ورو. د فارن افیرز مجلې لیکنه وايي په دې ورستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او د همغه هواد د بادشاہ زوی محمد بن سلمان پاکستان ته جلا جلا سفرونه وکړل تر څو د سیمایزو امنیتی خطرونو د مخنیوي په لړ کې د پاکستان د مشرتابه ملاتړ ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سعودي چارواکي غواړي چې له ایران سره په شخړه کې پاکستان د دوی په طرف ودرېږي. د سعودي حکمرانان داسې انګیري چې د پاکستان چې د نړۍ دویم لوی مسلمان اکثریتي او د ایټومي وسلو لرونکي یوازینی اسلامي هیواد دی ملاتړ به د دوی لپاره د خورا زیات اهمیت وړوي. سعودي چارواکي همداراز له پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په جوړ کړي ائتلاف کې ورسره پاکستان په ښکاره ودرېږي. خو لیکنه وایي ریاض به د اوس لپاره پر دې خوشاله شي چې د اسلام آباد له لوري د سعودي عرب د ملاتړ په هدف مضبوط سفارتي بیانونه مخته شي. لیکنه کاږي سعودي چارواکو چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفرونه درلودل له اسلام آباد بیلابیل پیغامونه ترلاسه کړل. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د سعودي عرب امنیت ته متوجه هر رقم خطر ته به سخت ځواب ووایي. خو د پاکستان وزیر اعظم بیا په خپل بیان کې وویل چې حکومت به هڅه وکړي د سعودي او ایران ترمنځ پیدا شوی نوی کړکیچ ته د خبرو اترو لارې یو حل پیدا کړل شي. لیکن وایي د دې معنی دا شو چې د پاکستان سیاسي حکومت غواړي د سعودي او ایران په شخړه کې بې پرې ووسیږي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانه ولیکنه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ګل پر ورځ لوی مدیر حیثیت د ځنډول شوی پارلماني او د ولایتي او ولسوالۍ او شوراګانو د ټاکنو کولو اعلان وکړ. خو په کابل کې د ملي وحدت حکومت بیا د ټاکنو لپاره پر وړاندې کړل شوی پلان نیوکې کړی دی او هغه غیر قانوني بدلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله ویاند جاوید فیصل ویلی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل مشروعیت له لاسه ورکړی او دا ځکه چې همدای د اروا چې د خپل کمزوري مدیریت له وجې د هیواد تیر عام انتخابات په شفافه توګه و نه کړل شول. نوموړي له انتخاباتو د مخه په دغه اداره کې د یو لړ اصلاحاتو کولو پر خبره ټینګار کړی دی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د هغه هیواد د 2014 کال د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو لا هم د خپلو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو په کار کې پاتې راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران سرکاري رسنۍ وایي د هغه هواد درلتون کې میاشت د عام انتخاباتو ته کاندید کسانو څخه د 40% هغه د کاندیداتورۍ درخواستونه حکومت نه منظور اعلان کړی دي، بلکې چې دغه امیدوارانو څخه اکثریت یې د اصلاح غوښتونکي ول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له منور شاه اورو.
په ایران کې د انتخاباتو د مرکزی کمیشن ویان د ګل پور ازویلی په دې هواد کې کېدونکو د فروری د میاشتې په عامو انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو لپاره 2000 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې پکې ایوازې د 3200 کسانو درخواستونه منزور شو، یعنی په ټولو کې ایوازې 40% امیدواران په دغه انتخاباتو کې برخه اخیسته شي. د لړکه د ایران د پاسدارانو یو محافظه‌کار شورا چې پکې مولیان او قاضیان شامل وي اختیار لري چې کوم خلکو ته په انتخاباتو کې د امیدوار په توګه د برخه اخیستو اجازه ورکوي او کوم ته نه. هلته اصلاح غوښتونکو ګوندونه د دې فیصله خلاف احتجاج کوي. اصلاح غوښتونکو حسین مراشی وای د انتخاباتو کې د 2300 کسانو درخواستونه جمع کړي وو چې واځي د شروطانو ته پکې د امیدوار جوړیدلو اجازه ورکړل شو. په ایران کې دغه انتخابات د 290 پارلماني چوکیو لپاره کیدونکې دي. نو موړی زیاتوي چې د سر خار تهران نه به دیرش پارلماني غړي منتخب کیږي، خو یوازې درې تنه اصلاح غوښتونکو پکې د انتخاب لپاره برخه اخلي. ریپورتونه وایي چې د محافظه کارو ګوندونو هم ځنې امیدواران نه اهله ګرځول شوي. د ایران فارس خبری ایجنسی وایي و دیش موجوده پارلماني غړي چې پکې 25 تنه محافظه کار ګوندونو سره تعلق لري په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره نه اهله کړی شوي دي. بلخوا اسنا خبری ایجنسی د نائب صدر الهام امینزاده په حواله لیکي چې صدر حسن روحانی با د لړکې د ایران د پاسدارانو د شورا سره خبرې کوي او کومه غلط فهمي ک پیدا شوی وي نو د لری کولو کوشش پي کوي. نوموړي زیاته کړه چې نامنظور کړی شوی امیدواران د اپیل لپاره 40 ورځې وخت لري. تمه ده چې یاد شورا به د فروری په 14مه نیټه د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کړي او دا راز په 26مه نیټه به انتخابات کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو کمانډان ویلی لیو کار راهي چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې د پرمخ وړلو مسولیت اغسته دي. د دوی کار زده او نکیزه پایلې لري. دغه جنرال په خبره کړه چې افغان ځواکونو پلان شوی عملیات پرمخ وړي، خو پرمختګونه لري، خو له پیښو سره د مقابلې پر مهال هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نشي کولای. دی وايي دغه ستونزو ته باید په 2014 کال کې جدي پاملرنه وشي. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواو یو ویان بریټ جنرال ویلسن شافنر ویلی چې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره لا هم په ځینو برخو کې دغه ځواکونه ستونزې لري. جنرال شافنر چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل د دوی د ارزونې له مخې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو فعالیت زدهونه قضیه پایلې لري. دی وایي افغان ځواکونه په پلان سوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو لکه د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې یا خالیګاوي هم لري. دغه امریکایي جنرال زیاتوي چې په داسې حالاتو کې دغه ځواکونه د منظم کېدو او د وضعیت کنټرولولو لپاره ډیر وخت تیروي، چې د په خبره ده د هغوی یو کمزوري شي او باید په 2014 کال کې پاملرنه ورته وسي. په همدې حال کې جنرال شافنر د افغانستان کومندوز وکونو ورته ویستایل دي او هغه دوی پېښې یاد کړي چې لکومي خالګا یا تشه پرته تر سره کړي. یو ول دغه لاسرړونو له طالبانو څخه د کندوز شهر بیرتنی ولیت سوی دي. دغه امریکایي مقام وایي د افغانستان له 1400 ولسوالیو څخه نه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي او په 1900 کې طالبان نفوذ لري. دغه راز په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه هم خبرداري ورکړ. شافنر د افغانستان د ځینو پوځي واحدونو په مشرتابه کې د فساد شتون ته هم اشاره کړې ده او وایي په ټولیز ډول دغه واد د پوځ او ملي پولیسو د لیکو پوره کولو لپاره باید 25,000 نور کسان وګمارل شي. دوی وایي ډېرې سرتیرې د تېښتې هڅه کوي او یا نه غواړي نومې راجستر سي، ځکه ځینې یې حتی خپلې تنخواوې نسي ترلاسه کولای. دغه امریکایي جنرال په خبره د دې لپاره چې سرتیرې پر خپلو دندو پاتې سي، مشران باید هغوی ته پر خپل وخت ماشونه ورکړي، شو ډوډۍ او پر وخت رخصتۍ په ګډون نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دوی وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا چارې هم پیل شوې دي او لمړنۍ جنگي الوتکې او هلیکوپټري ورته رسیدلې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل واد کې د جګړو د رهبرۍ مسولیت واخیست، خو له هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلورخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده، خو افغان چارواکي دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوی چې د سولې د دریم پړاو خبرو لپاره غونډه د راتلونکي فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیر الله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغه اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغه اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیر الله آزاد زیاته کړ چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوی مسئله اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کیږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین خیر الله آزاد وی بل څلور اړخیزه غونډه په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او سم اوریدونکو تاندې هلي خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د بلوچستان اسمبلی د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناسم چلند کولو خلاف قانون منظور کړی دی.
د دې خدمت ډېر امیدونه دي چې د دې صبح ډېرې ښځې انجینرو ته کوشش کوي چې د کور د باندې ولاړ شي او د جاب سفاره به هغه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت خار باجوړ خوځو د روزګار لپاره د دوه سنټرو جوړولو اعلان کړي.
د لپاره ورکوټي ورکوټي پروګرامونه سمال ګرانټ ورکړي چې دوی هغه بیرسي په پورنو کې روان دي.
او د هند فلمي ستوري رانی مکرجي په فن او ژوند خبرې کوو. د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور کړ. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې کړ. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشره هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
ڈپارٹمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا فیکٹریز بھی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی اور اغت سنگا تنگولی یو خدا دا چی اغت تالا لاز دوڑی بلا دا چی اغت صرف خبرو پر ذریعہ مانے بل دا دا چی اشارے صدا چی دغا کی سوک سڑی یا ایمن خزم کیا چی تا تنگوئی کی دیش یا ستا پروموشن چی دے آغی مان سشتا تو لگی چی نا تما سر دا خبر ہو کا تما سر گپ لگا و تراش زما آفیس کی آسی بے سکینا کنی نو بس تستانو کری منگا ختم ہو دا دی کی کافی دا چی شنگنے دی.
پا بلوچستان کی دا لومڑے زلدے چی دا کار پزے کی دا خود سر دا غلط روی او یا ناسم سلو خلاف قانون پاس شو. دا بلوچستان اسمبلی غړي مای اچکزی وای دا یو خګام دی او لدی سره با په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو پښمیره کې زیاتواله راشي.
دا ول شل د پر ډیر مسله او چې په هر ځای کې په دې پر کار پر ځای په دفتر او په هر ځای کې دې چې کوم هراسمنت دي او څه دي چې کوم څنګه ول کوله دي چې کوم رنګ ټورچر کولې په مختلف الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه شی شول د ترامین عمل خونو دی ویل چې کوم پرشن چې هغه پنشمنت دی نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمین موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د دا کوم جرمانه چې موږ شی شول هغه موږ زیات شی شول تقریبا د موږ چې یو لک روپۍ به کین نو د دې څه موږ ډېر امیدونه دي چې د دې څه به ډېرې ښځې انجینرو ته کوشش کوي چې د کور
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک. سپوږمۍ اڅکزی وایي د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د ښځو د شکایتونو د لرې کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبې اسمبلی یو پخوانی غړی په دغه صوبه کې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ کارکونکې سمینا سعید وایي دا یو ښه ګام دی خو دغه صوبې ښځې او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
بہنیں مختلف جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں
زمنگ کمی خویندی چھے پا مختلف دفترونوں سکولونوں کے کار کبھی دابل داغی لپارا دے
که څه هم دا یو ښه قانون دی، خو د بلوچستان د ښځو مسئلې نورې دي. هغه د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري، په کورونو کې پاکې اوبه نه لري. باید پر دغو مسئلو هم خبرې وشي چې ژوند یې آسان شي او یوازې له دغې سره د بلوچستان ښځې خوشحالېدای شي.
په کوټه کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې ټوډی وومن یوه کارکوونکې سنا دورانی وایي دا یو ښه قانون دی، خو باید په صوبه کې په داسې قوانینو عمل هم وشي.
کم گورنمنٹ سیکٹر دی اگر کے دو سیکٹر دات را دی چیتا دا کے انوالو دی جو ہیلتھ دی اور یو ایجوکیشن زیادہ تر چی پرائمری سکول دی یا بل سکولان دی اگر کی اس کو بالکل مطلب بلوچستان گورنمنٹ چی اگر دا فیصلہ آخر سے ہو چی گر دا ٹیچران پر پرائمری سیکشن کے چی دی انجن ہوگا زیادہ ٹیچران دا فی میری اور دوہم دی چی ہیلتھ سیکٹر کے مش چی سنا دا دی نرسز دی ال ایچ ویز دی health workers دی بغیر دزنان تو دے دا پارا اتنا خل دا دیر بھائی پوزیٹیو دوائی انیشیٹیو قانون سازی ہو سی پر دیر لیول باندھی اس ہم مجھ ڈومیسٹک وائلنس بل ام لرو مجھ پروٹیکشن لا ام لرو مگر مسئلہ دا رہا چی عام زنان پر دے پا حوالہ نہ خویش اگر انفارمیشن چی دے آگا پا عام زنان پورے نہ رسیش تو دے دا پارا یہ دیر گٹ اسٹریٹجی چی دے آگا پکار میں تو اس دا ہیریسمنٹ بل چی دے نا دے پا حوالہ ایجوکیشن سیکٹر کے یا دا ہیلتھ سیکٹر کے مطلب دیر کم زنان پر خبر دی دا تر یہ لا چی دے آگا پاس سوے یہ خدا دی چی موبلٹی دے دا پارا یہ دیر گٹ ایشو دے دے دی اپرچونیٹی نہ لری یہ خو لٹریسی ریٹ چی دے آگا بیسی کم دے نا جنان کے اور دوہم دا ترا دی چی دے دی آل تدنا دا غم نہ لری انفارمیشن نہ لری شان با والا پلیٹ فارم نہ لری کم زنانی چی ہنر لری اگی سرا بے اپرچونیٹی نستا اور بدا گا کہ ہم گورنمنٹ جابس کے ہم پیسیفک کوٹا نستا جنان دا پارا خوب مشکلو دیر کم زنان پا خبریش نستا دے دی پارا مسئلے چی دی آگا زیاد
بلخواست پوجمائی اسک زیوائی لدے سرا با پا دا غصوبہ کی دا کارکون کو خوزو پشمیرہ کی زیاد والے راشی
جی بتا خوز مجھے دا خیال دیو تھم پا بلوچستان کی دا نسبت تا چوکلو دا مخو دا تقریباً دا پنجلس لس پنجلس کال دا مخو چکا اسم دیر دی شنزی دا باندی ہوزی دا تعلیم دا پارا او دا جابز دا پارا اس مطلب دیر کم انجونی با او شنزی بتا چونی چی اگر برکور نازدی کاغ ایجوکیٹیڈ دی اگر با خام خواہ یا با ٹیچنگ کی یا با آفیس کی کم جاب کی یا با بل دا سی کوشش کی چی اونا یا با انجی اس کے با دی جاب کی خام خواہ با دی ولدی ان سب آدھا دی چی حالات ہم دا غران دی چی مطلب ظاہر دا چی وائی چی سکول کی کا یو گتون کی والا یو سڑی نو دا غر دا پار دا دیر مسئلہ سی نو چی اگر با پشنیان ہم ساتان گو دا نو با دا شرز اونر کدوارا کار کی اگر کی پر سڑی باندھی کا بوجھ ہم لے جی او مطلب یہ خود دی وجہ بل ودا دی چھ شرز ہم کواڑی چھ اگر مطلب دا وہ زیادہ باندھی دا جاب وکی دا با دی پا یو رنگ دا دی تازہ یمی فریشی دی دماغ فریشی دی صحت ہم شرا سارا چھئی نا نو اس نن سبا دیر کا انجونی کتا سو وہ گوری افتاس پزو اندر بلستان پاولا دیر انجونی دا باندھی دی دیر میریڈ تو ان میریڈ کا واتا والا کرنا دی واتی کوشش کی گئی جاب ہو کی او د باندې ولاړ سي او د دې کوم بل چې استاد سو داغه بعد په ځان په خیال چې نور هم بده کی د دې چې ځوان پیدا شي بده کی به همت راشي دې به مطلب د باندې د هیڅ قسم د کاوه د دفتر د سړی ماحولی نارینه ماحولی هم دې په کوم دې څه په خیال شي د دې دغه نماز سې هر یې شرم په نماز سې چې مرزو د دې بل دغه پاتې به ان شاء الله
رازو یوی بلی موضوع تا د پاکستان وفاقی حکومت خار باجوړ خوځو د روزګار لپاره د دوو سنټرو د جوړولو اعلان کړی دی او ویلی دی چې د سره به د روزګار لپاره د خوځو تا کرس هم ورکړل کیږي د دې سنټرو د جوړولو فیصله د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر ماروی میمن د باجوړ په هډ کوارټر خار کې د خوځو سره د لیدو په وخت کړی دا په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو
وفاقی حکومت د خار باجوړ خصو د روزګار لپاره د ګنډلو او د ګلکارۍ دوه سنټرې د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سنټرو د لاسي کارونو شیان به مارکیټونو ته لیږل کیږي د سنټرې به بنظیر انکم سپورت پروګرام تر لاندې جوړول کیږي د دې سنټرو په اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر عرفان امان یوسف سے وویل چې نه صرف به دا سنټرې روانه میاشت کې جوړې کړی شي بلکې نورې ضرورتمندې ښځې بنظیر انکم سپورت پروګرام کې شاملولو لپاره به یوه نوې سروې هم کیږي د قبایلي سیمو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام مشر په وینا چې د خطو ته به د روزګار لپاره د سود نه پاک قرض هم ورکړی کیږي.
زنانه دی ایسته داسې څه لارې نشته چې ایسته خپل روزګار یا دغه وکړي شي په خپله. هغې دپاره هغې پولیټیکل ایجنټ صاحب سره میټینګ وکړو او هلته کې هغې د دستکاری سینټر شروع کولو آینده وکړه او پولیټیکل اتارټیز هم سره اګری شول. بلکې هغوی ورته زیم ورکوي خپل کمپاؤنډ کې ورته سره آلریډي ځایونه هم شته. نو انیشیلی به 50 زنانه چې دي ته به دغه دستکاری ټریننګ ورکولی شي. بیا هغې چې کوم پروډکټس وي هغه به مونږ بهر مارکیټ کوو او هغې سره به دایي روزګار چلیږي. همدغې 50 زنانه ته به بغیر سود نه قرضې هم ورکولی شي.
د ذکر د وخت په وخت د قبایلي سیمو ښځو ته د کار روزګار موقع ورکولو لپاره د بشري حقونو کارپوهانو لخوا غوښتنې مخې ته راغلي دي. همدې لړ کې د قبایلي سیمو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي مهرین افریدي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت لخوا د دې سینټرو د جوړولو هرکلی کوي او په کار ده چې د قبایلي سیمې هرې ښځې ته د روزګار موقع ورکړی شي.
دغه ټایم کې کوم ګورو نو کوم چې د کړای سلائی شو یو کوم چې کپړې جوړول شو دنه علاوه هینډیکرافت شو او قالین سازی شو داسې مختلف کارونه دي چې کوم زموږ خویندې چې په کورونو کې کولی شي. خو هغه داري چې دي د لږغونی د ټریننګ اجت دی لږغونی د سره د مدد اجت دی ځکه چې غربت په فاټه کې ډېر زیات دی. نو حکومت ته پکار دی خاص کر قبایلي سیمو کې چې دغه شان د اسمال سیل بزنسز شو یا انټرپرینورشپ پروګرام شو یا زنانو لپاره دغه شان سینټر کولاوي شي د لپاره ورکوټي پروګرامونه اسمال ګرانټ ورکړي شي چې دوی هغه بزنسز په کورونو کې روان کړي.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د قبایلي سیمو مشر عرفان امان یوسف سه په وینا چې وفاقي حکومت داسې نور سینټرې د قبایلي سیمو په نورو برخو کې د جوړولو پلان هم لري.
او اوس هم یو بل رپورت.
یو انګلیش؟ یو فرام انګلیش؟ آی انډین فرام دی پنجاب.
ویسے مجھے ہندی بھی آتی.
آی جانوئنگ انګلیش.
دا د هند فلمی صنعت هنرمندا رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې د اپریل په 28 نیټه په اټلی کې واده وکړ. د هغې ملګری وای رانی د آدتیا چوپړه سره په اټلی کې واده وکړ او په دغه پروګرام کې د دواړو نږدې ملګرو ګډون وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی د 1999 نه په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو. ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپری ایوارډونه هم ورکل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابی ضمانت ګڼل کېدا او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې یې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیسته ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی سہی لیکن کتنا اچھا وقت گزارا ہے نا. تو جاتے وقت ایسی باتیں مت کرو
پریا. زندگی میں تم ہمیشہ خوش رہو.
چلتے چلتے
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولې شي او نه اوریدلې شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چندری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تره لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذور خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي.
گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے عیش کریں گے اور کیا.
داواد دی انہیں تان دی ہیلی اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم. د خدای پامان.
کپی خورک ککاب لئی دل لئی لئی دل لئی
زنغ مایما زما مشال راڈیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي. زما د